د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې د مشرانو جرګې د هغو دو انتصابي غړو غړیتوب فسخ شو چې د بډو په اخیستو تورن شوي دي. نور مطالب هم لرو. له هر څه مخکې قدرمن اوریدونکو خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د راپورونو له مخې طالبانو په غزنی ولایت کې لږ تر لږه شل ملکیان تښتولي دي. د افغانستان لوی څارنوالۍ او د ملي امنیت عمومي ریاست د رشوت اخیستو په تور د دریو سناتورانو د نیولو خبر ورکوي. چین د دې هیواد هغه خبریاله چې په فبروري میاشت کې د ووهان له ښاره د کورونا وایروس د خپرېدو خبر خپور کړی و په څلورو کلونو بند محکومه کړې ده. بشپړ خبرونه. د راپورونو له مخې طالبانو په غزنی ولایت کې لږ تر لږه شل ملکیان تښتولي دي. د غزنی د ولایتي شورا دو غړو ناصر احمد فقیری او عصمت الله جمرودوال د جرمني ډي پي خبري اژانس ته ویلي چې دغه کسان پرون یکشنبه د ولایت په قرهباغ ولسوالۍ کې تښتول شوي او یو نامعلوم ځای ته انتقال شوي دي. د ولایتي شورا د دوو غړو په وینا هغه سیمه چې دغه ملکیان پکې تښتول شوي د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه ده. د طالبانو یو ویاندي خبري اژانس ته ویلي چې دا ډله د دغې پیښې په اړه څېړنه کوي او په دې اړه نور جزئیات ورسته له رسنیو سره شریکوي. تر دې مخکې نن سهار د غزنی چارواکو د مستوفیت د دو تنو کارکوونکو د وژلو خبر ورکړل. د امنیت قوماندانۍ ویان احمد خان سیرت نن ازادي راډیو ته د دې پیښې په اړه وویل.
له بعد مرغه نن سهار 8 بجې د غزنی مستوفیت دوه تنه کارکوونکي د وظیفې په لور روان و چې د دوهمې امنیتي حوزې اړوند په سینما څلور لارې کې وسلوالو د بیغه توپانچې په واسطه په شهادت رسولی دي. سیمه ته پولیس او د څېړنې ټیم رسیدلی دی. څېړنې دوام لري.
تر دې درې ورځې وړاندې د غزنی په پیرزاده سیمه کې هم د محکمې یو عادي کارکوونکی دندې ته د تلو پر وخت ناڅرګنده وسلوالو وژلی و. په پروان ولایت کې یو پخوانی جهادي قومندان ناپیژند وسلوالو په ډزو وژل. د ولایت امنی قومندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیر محمد صادق هاشمي ازادي راډیو ته وویل چې مهراب الدین چې په معلم مشهور په موټر سایکل سپرو وسلوالو نن د ولایت مرکز چارکارو د ښوونکو د ښارګوټي په سیمه کې په ډزو وژه. د ښاغلي هاشمي په وینا وسلوال د پیښې له ځایه په تیښته بریالي شوي دي او د پیښې په اړه څېړنې پیل شوي دي. د افغانستان لوی څارنوالۍ او د ملي امنیت عمومي ریاست د رشوت په تور د دریو سناتورانو د نیولو خبر ورکوي. دواړو ادارو نن په ګډه په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د ملي امنیت د عمومي ریاست او د لوی څارنوالۍ چارواکو د کشفي معلوماتو پر اساس پرون یکشنبه د ګډو عملیاتو په نتیجه کې د مشرانو جرګې درې غړي د $40,000 امریکایي ډالرو رشوت اخیستو په تور بلفعل ونیول. د خبر پاڼې له مخې دغه سناتوران د بلخ ولایت د چارو د څېړنې لپاره دی ولایت تللي وو چې د اساسي قانون او نورو قوانینو پر اساس د رشوت په تور ونیول شول. دواړو ادارو د نیول شوو سناتورانو نومونه نه دي په ډاګه کړي، خو ویلي چې د افغانستان مشرانو جرګې ته په دې اړه خبر ورکړی دی. د راپورونو له مخې دغه درې نیول شوي سناتوران په مشرانو جرګه کې د فاریاب، سرپل او خوست ولایتونو استازیتوب کوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د رسنیو د کارکوونکو او مدني فعالانو هدفي وژنې او هغوی ته ګواښونه د دې سبب شوي چې د رسنیو فعالان خپل ځان سانسور کړي. د کمیسیون نن په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دا مسله دغه راز د دې سبب شوي چې د مطبوعاتو د بیان او د رسنیو ازادي چې د وګړو له اساسي حقونو څخه شمیرل کیږي او د اوسني سیاسي نظام له سترو لاسته راوړنو یوه ده له خطر سره مخامخ شي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له رسنیو سره په ولایتونو کې د والیانو د ویندویانو منع کول هم د بیان د ازادي او اطلاعاتو ته د ټولو د لاسرسي لپاره د حکومت له ژمنو سره په تضاد کې بلل دي. تېره اونۍ د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې وویل چې پریکړه شوې چې له دې وروسته به خپله والیان د خپلو ولایتونو د مهمو پیښو په اړه له رسنیو سره معلومات شریکوي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مرستې او د حکومت د لګښتونو لایحه تر څو ورځني ځنډ وروسته توشیح کړه. د دغه څو ورځني ځنډ پر مهال د میلیونونو امریکایانو لپاره د بیکارۍ د اضافي پیسو ورکړه درېدلې وه او قانون جوړونکو خبرداری ورکړی و چې ممکن حکومتي چارې ودرېږي. ترامپ پرون یکشنبه ناوخته پر دې لایحې لاسلیک وکړ. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن هم خبرداری ورکړی و چې د دغه سند نه لاسلیک کول به ناوړه پایلې ولري. د لاسلیک شوې لایحې له مخې هغو امریکایانو ته د سړي سر شپږ سوه ډالر ورکول کیږي چې عاید کم دی. د ولسمشر ټرمپ یې ونیو کدا و چې دا پیسې کمی دی او غوښتنه کړو چې باید 2000 ډالر وي. روس چارواکي وایي په شمالي کنګل سمندر کې کبنیونکو یو کښتۍ ډوبه شوې او ولستنه ترې تم دی. د روسیې د بیړنیو چارو وزارت نن وویل چې سهار 9:30 بجې معلومات ترلاسه کړل چې د اونیګا په نوم کښتۍ د ارخانګلسک په سیمه کې نووایا زیملیا سیمې ته نږدې د بارنس په سمندر کې ډوبه شوه. د وزارت ویلي چې دغه کښتۍ د عملیې د 19 له ډلې دوی ژغورل شوې او د نورو د ژغورلو لپاره عملیات روان دي. د روسیې خبري رسنۍ وایي لږ تر لږه څلور کښتۍ د پیښې ځای ته استول شوې چې د احتمالي ژوندۍ پاتې شو کسانو لټون وکړي. د لومړنۍ معلوماتو له مخې د یخونو جمع کېدل د دې سبب شوي چې د کب نیونکو کښتۍ ډوبه شي. او چین د دې هېواد هغه خبریاله چې په فبروري میاشت کې د ووهان له ښاره د کورونا وایروس د خپرېدو خبر ورکړی او په څلورو کلو نو بند محکومه کړې ده. د 23 کلنې ژانګ ژان سبتي ویډیوګانې چې آنلاین ډیرو خلکو لیدلې وې پکې ښکارېده چې په دې ښار کې چې د خبرې شوې کووید 19 ناروغي سره لاس او ګریوانو خلک په بټیو کې سوځول کیږي او روغتونونه هم له ناروغانو ډک دي.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اورې قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې چې د میر احمد صاحب په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي وړاندې په خبرونه کې راپورونه او مرکه خبرو. و باورې چې ولسمشر اشرف غنی د مشرانو جرګې د هغو دوو انتصابي غړو غړیتوب فسخه کړ چې د بډو د اخیستو په تور نیول شوې دي. افغان امنیتي چارواکي ادعا کوي چې په هلمند کې د طالبانو او القاعده یو شمیر غړي یو ځای په یو هوایي برید کې وژل شوي. د ملي امنیت شورا وایي دا ښیي چې طالبان او القاعده لا هم ندي سره بیل شوي.
طالبان او القاعده یو لبل سره ایدئولوژیک اړیکې لري چې یو لبل نه پاسانه نسی بیلې دی. ورسته پیښ په ګوته کوي چې طالبان او القاعده خپل لیکي نه دي سره بیلې کړي.
نو راپورونه هم لرو. په یو راپور کې به واوري چې په غزنی کې د پوستین ګنډل صنعت د لمنځتلو لګواخ سره مخامخ دی.
دلته د روسانو په وخت کې هم ډیر پوسټونه روسیې ته وړل کېده. له هغه نه مخکې د داوود خان په وخت کې دلته سیاحین ډیر راتلل، فرانسویانو پوسټونه وړل.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مرستې او د حکومت د لګښتونو لایحه له ځنډ وروسته توشیح کړه. امنیت او سالم چاپیریال پروګرامونه په دوهمه نیمایي کې خپریږي او ریدو ته رسره وسی. د افغانستان د ملي امنیت اداره او لوی سرنولي وایي چې د مشرانو جرګې درې غړي په بلخ ولایت کې له یو دولتي بنسټ څخه د بډو د اخیستو په تور نیولې دي. د بلخ والی فرهاد عظیمی هم ویلي چې دا سناتوران تیرونې د مشرانو جرګې د یو پلاوي په ترکیب کې بلخ ته تللي وو او په دې ولایت کې د عوایداتي ادارې د فعالیت څارنه کوله. ښاغلی عظیمی د دې سناتورانو نیول په محلي کچه د فساد سره د مبارزې په برخه کې یو لوی لاسته راوړنه بللې ده. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
د ملي امنیت اداره په بلخ کې د مشرانو جرګې د دریو غړو له نیولو خبر ورکوي. د ملي امنیت اداره او د افغانستان لوی څارنوالۍ په یو غړه خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې د مشرانو جرګې د درې غړي په بلخ کې د یو دولتي بنسټ څخه د 40,000 امریکایي ډالرو د رشوه د اخستو پر مهال نیولې دي. سره له دې چې په اعلامیه کې د مشرانو جرګې دغه سناتورانو هویت نه دی افشا شوی، خو ویل شوی دی چې دغه سناتوران بلخ ته د نظارتي چارو د ترسره کولو په هدف تللی ول. پام دې حال کې د بلخ والی فرهاد عظیمی وایي چې د مشرانو جرګې د غړي تیرونی په بلخ کې د عوایدتي ادارو د فعالیت د څار لپاره راغلی وو. د بلخ دی والی په خبره چې په فساد دغه تورن سناتوران د هیواد د نافذه قوانینو په اساس او د مرکزی حکومت په همغږۍ هغه مهال ونیول شول چې له یوې سیمه ییزې دولتي ادارې باډه ترلاسه کوله. هغه د مشرانو جرګې د دغه غړو نیول په محلي کچه د فساد سره د مبارزې په برخه کې یوه لاسته راوړنه بولي. عظیمی وویل د مرکز په همغږۍ د سناتوران څنګه چې تاسو ورته یادونه درلوده په بلفیلټ نیول شوې. سره له دې چې د بلخ والی ونه غوښتل په دې اړه نور جزئیات ورکړي، خو له ولسي جرګې څخه یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې دا انتصابي سناتوران دي. منبع ویلي چې د مشرانو جرګې دا درې غړي بلخ ته د ایرتان بندر او ګمرک د عوایدو څخه د نظارت په خاطر راغلي وو چې د رشوې د ترلاسه کولو پر مهال د ولسمشر په مستقیم امر نیول شوي دي. د یادولو ده چې د ملي امنیت ادارې او لوی څارنوالۍ ویلي چې د مشرانو جرګې د دغو سناتورانو د نیولو په اړه یې د نافذه قوانینو له مخې د افغانستان مشرانو جرګه هم په جریان کې پرېښې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د ملي امنیت اداره او لوی څارنوالۍ وایي د مشرانو جرګې درې تنه غړي په بلخ کې له یو دولتي بنسټ څخه د بډو د اخیستو په تور نیولې دي. د ولسمشر د ویان د دفتر چارواکو په یو تازه سټیټمنټ یا بیان کې ویلي دي چې له دې دریو سناتورانو څخه دوه د دوو غړیتوب په مشرانو جرګه کې فسخه شوی دی. د ولسمشر د ویان د دفتر د رسنیو سلاکار قدرت الله جاوید پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دی چې ولسمشر اشرف غنی په مشرانو جرګه کې د تورنو سناتورانو څخه د دوو انتصابي غړو غړیتوب لغوه کړای دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي ورستۍ پیښې ښیي چې طالبانو له القاعده شبکې څخه خپلې لیکې نه دي جلا کړي. د دې شورا له قوله طالبان او القاعده ایدیولوژیک اړیکې لري او له هم د افغان حکومت پر ضد یو ځای جګړه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي په روانه اونۍ کې په هلمند ولایت کې د القاعده شبکې 15 هغه غړي وژلې دي چې وسله والو طالبانو ته د نښه ویشتونکو وسلو روزنه ورکوله، خو طالبان د افغان حکومت دا ادعا ردوي.
د امریکا متحده ایالاتو طالبانو ترمنځ په دوحه کې د شوي تړون پر بنسټ باید طالبان د القاعده په ګډون له ټولو ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي، خو افغان حکومت د طالبانو دا ژمنه تر پوښتنې لاندې راوستي. د جمعې او یکشنبې په ورځو کې د افغانستان ملي دفاع وزارت په دوو جلا جلا خبر پاڼو کې ولیکل د هلمند په ناوی ولسوالۍ کې د القاعده ډلې هغه غړي په نخښه کړي چې طالبانو ته د ماین خښونی او سنایپر یا نخښه ویشتونکو ټوپک روزنه ورکوله. ملي دفاع وزارت د القاعده ډلې د وژل شویو وسلوالو شمیر 15 تنه وخوت او دغه شانی په دې بریدونو کې د طالبانو د یو مشهور سرګروپ مسعود احمد چې په حقبین مشهور او په هلمند کې د بهرنیو ترهګرو د ساتلو مسؤلیت درلود د وژل کېدو خبره هم وکړه. لدې پی خوروسته اوس د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبانو له القاعده ډلې سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړي. د دې شورا ویان رحمت الله اندر د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل طالبان او القاعده لا هم د افغان حکومت پر ضد یو ځای جګړه کوي.
طالبان او القاعده یو بل سره ایدئولوژیک اړیکې لري چې یو بل نه پاسانه نسبېلې ده. قسم طالبان او امریکایانو سره هوکړه کړې وسی دوی بل القاعده او نور نړیوالو تروریستي ګروپونو سره خپل اړیکې شلوي، خو ورسته پیښ په ګوته کوي چې طالبان او القاعده خپل لیکي نه دي سره بیل کړی او یو ځای د حکومت په خلاف جنگي.
خو طالبان بیا د حکومت دا خبره ردوي. د طالبان ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل د القاعده ډلې اړوند هیڅ غړی په افغانستان کې نشته او نه هم ورته زمينه برابره ده چې دلته وو اوسېږي. لدې وړاندې هم افغان حکومت پر طالبانو تور لګولې چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره په خپل ژمنو عمل نه دی کړی. د دسمبر په 14 نیټه کندهار ته د سفر پر مهال د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح هم طالبان تورن کړل چې له بهرنیو ترهګرو ډلو سره یې اړیکې پر خپل ځای دي. خغلی صالح هغه مهال ویلی وو
شل اسکر د دوی سرونه ترسوي د چالو په طاقت قاتلین یا و مفخر نه خارجي ده. یعنی هغه اجمنه چې طالب کړی وو چې موږ سوله غوړو موږ ته وخت ورکې چې دا نولا سیاشل خارجي تروریستي ګروپ د افغانستان وباسو یا ویم نه ده پلی سوی ده.
دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر په 15 د افغانستان د ملي امنیت ریاست په غزنی ولایت کې د القاعده ډلې د دویم نمبر مشر ابو محسن المصري د وژل کېدو خبر ورکړ. لدی وړاندې د لړم میاشتې په 22 نیټه د ملګرو ملتونو د همغږۍ او څارنې ګروپ وویل القاعده ډله لا هم د افغانستان د سولې پروسه ګواښي او له طالبانو سره نږدې اړیکې لري. د روان کال په جوزا میاشت کې هم ملګرو ملتونو په یو راپور کې چې د دې سازمان د امنیت شورا ته وسپارل کېلو لا هم په افغانستان کې د القاعده ډلې مهم مشران او سلګونه وسلوال فعالیت کوي.
راپور کې مو واوریدل چې د ملي امنیت شورا وای ورستی پیخی خی چې طالبانو له القاعده ډلې څخه خپل لیکې نه دی جلا کړی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان دفاع وزارت خبر ورکړی چې په روانه اونۍ کې په هلمند ولایت کې د القاعده شبکې 15 هغه غړي په یو هوایی برید کې وژل شوي چې وسلوالو طالبانو ته د نښهویشتونکو وسلو او ټوپکو روزنه ورکوله. امریکایي چارواکو مخکې تر دې ویلي وو چې په افغانستان کې د القاعده ډیر کم شمیر غړي ښایي پاتې وي چې شمیر یې 2500 نه زیاتیږي. په دې وروستیو کې په غزنی، فراه او اوس په هلمند کې له القاعده سره د تړلو وسلوالو د وژل کېدو خبرونه خپر شوي دي. په افغانستان او په ځنګړې توګه په لویدیځو ولایتونو کې د القاعده پر فعالیتونو د ورستیو راپورونو په اړه د سولې د شورا له پخواني غړي او د سیمې له یو قومي مشر حاجی احمد خان مسلم سره مې په دې اړه ټلیفوني مرکه کړې. ښاغلی مسلم د مرکې په پیل کې دې سوال ته ځواب وایي چې د په نظر په لویدیځو او جنوبي ولایتونو کې لا هم د القاعده شبکې غړي فعال دي کنه؟
او بالکل کوم وخت چې جګړه یې په جګړه کې بدای شان نه زه وایم چې بسم الله الرحمن الرحیم و صلح و خیر چې صلح هو څه ټول مشکل به هلی او کې جګړه یې د طالبانو عملی د حکومت بمبارونه یې منځ د طالبانو په لاس کې هلته به القاعده وجود لري هلته به داعش وجود لري هلته به بل څوک د کور چې دیوال ونه نیږي دروازه یې وخیږي کور ته به هر چې خوله مرځي سپی به مرځي زمری به مرځي پړانګ به مرځي هر څه غل به مرځي غدوی به مرځي ومن تاسو باید خپل کور سره یو کې د کور دروازه جوړ کړي د کور دیوالونه جوړ کړي بس دا چې صلح وشي پس تر صلح څوک متمول شي چې وروره صلح دې ماته کړه پس تر صلح دې دا دې سره اړیکه نیولې
په مشخص ډول تاسو د دې ډلو فعالیتونه یا د القاعده شبکې او یا د نورو بهرنیو وسلوالو ډلو فعالیتونه لیدلې دقیقا په کوم سیمو کې دي؟
نه مشخص نه دی مرشد چې وسګورو دغه ځانمرګي یا د چاوزینې چې کوي دا زه خپله د القاعده بولم یا د بلې ډلې بولم دا طالبانو بولم نو دا دغه څه موږ ته معلومېږي چې دا خلک ستا د القاعده ډله یا بله ډله هره ډله چې دا چاوزینې چې کوي یا دا ځانمرګي چې کوي فکر نه کوم چې دا د طالبانو نو دا موږ ته معلومېږي چې دا رقم وژنې چې کوي یا د خلکو سرونه پرې کېږي یا خلک زره زره کېږي ټوک ټوک کېږي پارچه پارچه کېږي دا بل نور دې بولم خو مونته یم زه دا وایم چې صلح خیر د خدای پاک خیر بولل دي که صلح هو چې ټول مشکل به حل شي دا د قاعده ای نو به بیا بده بل نه به بل څه
بله. او حاجی صاحب یو بل خبره چې ستاسو په نظر دغه چاودنې او وژنې چې تاسو وایي چې هو القاعده شته د طالبانو سره په همغږي او د طالبانو په مرسته کوي یا طالبان کوي د القاعده په مرسته یعنی د دوی ترمنځ همکاري شته
په جنگ کې محترم څوک چې جنگ کوي و دښمن ته وایي چې څه د چی سلا یې وره نو بیا کا طالب هم کاری کوم سره کوي القاعده هم کوي هدف د ګردو بیا د غو ده یو دی تا وخت یار څه کیږي خو زه بیا هم په دا خبره څنګه کوم چې باید وربند وشي سولې ته زمينه برابر شي که جنگ ما تا چې جنگ سره کوو هر بل دښمن چې زلره ما غم زما سره جنگ کوي لږه زغه زغه استفاده کوي سوی استفاده کوي نو دا څه مو سم نه دی معلومدار یو بل د سلام کار د مجبورې مرمۍ ته زوري استا سلات استا پیسو ته استا ګوډي ته استا دواو ته استا مخامخه
او حاجی صاحب
سایو ته لاس ور دی هم نور ډول ته ور دی.
بله حاجی صاحب د سولې مسله څنګه کیږي؟ له طالبانو سره خو به سولې وشي خو له القاعده سره سولې کیدای شي؟
سل په سل کې طالبانو سولې هو کوم مشکلات درد حل دي د طالبانو سولې چې وسو هیڅ شی نه نسته بیا موږ ته دا معلومیږي هغه جغرافیه موږ ته معلومیږي د روزګان او هلمند او کندهار چې بیا په هغه منځ کې چې څوک ظهور نه شي کولی چې طالبانو په هغه درې ورځې اوربند کې موږ ته معلومه شو که طالبان اوربند و چې طالبان سوله وکړي مشکل حل دی د خیر بیا هیڅ شی نشته شوی
د سولې د شورا پخوانی غړی او د هلمند ولایت یو قومي مشر حاجی احمد خان مسلم چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې. د ننګرهار د پوهنې ریاست وایي سلګونه لوستو کسانو په دې ولایت کې د رضاکارو ښوونکو په توګه ورته د همکارۍ لاس ورکړی. د رضاکار ښوونکي به د هغه اشر په ترڅ کې چې د ننګرهار د پوهنې ریاست په ابتکار دوه اونۍ مخکې پیل شوی په بیلابیلو ښوونځیو کې د ښوونکو په توګه د تدریس چارې پر مخ وړي.
په لومړي ځل په ننګرهار کې دوه اونۍ وړاندې د پوهنې ریاست په نوښت د دغه ولایت د دولتي او خصوصي پوهنتونونو علمي او تحصیلي بنسټونو او مدني ټولنو په مټ د پوهنې د تدریس په نوم یو اشر پیل شو. دغه ریاست په دې برخه کې له یو شمېر دولتي او خصوصي پوهنتونونو او مدني ټولنو سره هوکړه لیکونه هم کړي چې ښوونځیو ته به رضاکار ښوونکي ورپېژني. د ننګرهار د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې په دغه اشر کې تر دې د مسلګونو لوست ځوانانو رضاکار ډول د تدریس لپاره چمتووالی ښودلی دی. د ننګرهار د پوهنې رئیس حسیب الله شینواری ازادي راډیو ته وویل د ښوونکو د کمښت له امله دوی دې ته اړ شوي چې د ننګرهار په لوست ځوانانو په رضاکار ډول د تدریس غږ وکړي. شینواری وایي اوس چې په پراخه توګه لوستو ځوانانو په دغه اشر کې برخه اخیستې نو ډاډه ده چې په ښوونځیو کې به د ښوونکو د کمښت تشه ورسره ډکه شي.
دا کمپاین د ننګرهار په ټولو ولسوالیو کې عملا پیل شوی دی. په ځانګړې توګه په هغه ولسوالیو کې چې ګرمسیر دي او دا اوس پکې ښوونځي فعال دي تدریس کېږي، هغلته به عملا اوس کار چارې پیل کېږي. او هغه ولسوالۍ چې سرسیر دي د نوي کال په پیل کېدو سره به هلته دا کمپاین تهم غزول کیږي.
د ننګرهار د پوهنې رئیس په خبره لدی موقع په استفاده چې د کورونا وایروس د انتقال د مخنیوي په خاطر په ننګرهار کې په هنتونونو رسخت او محصولن وزګار دي نو لدی چارې به بریالي ووسی. دا په داسې حال کې دا چې د ننګرهار د پوهنې ډګر دم ګړې د وزر خونکو د کمخ لستونز سره مخ ده او تم لري چې د نوي کال پر رسیدو سره به د غستونز تر ډیره هوار شي. په ننګرهار کې یو شمېر مدني ټولنې چې د پوهنې ریاست سره د ښوونکو پور پېژندنه کې د همکاري ټټر وهلی وایي چې چرته چې هم پوهنې ریاست د ښوونکو د کمښت له ستونزې سره مخ ده هلته حاضر دي چې رضاکار ښوونکي ورولیږي. احسان الله احساس په ختیځ کې د ملي صبا ټولنې غړی دی. دی وایي ډاډه ده چې په دې اشر او کمپاین سره به بې تعلیمۍ ته ماته ورکوي او بریالي به ترې راووزي.
موږ دې ته ژمن یو چې زموږ ټول خواخوږي بلګري به انشاءالله په پوره توان په پوره قدرت سره ولسوالیو مکتب په مکتب انشاءالله کدري ښوونکو استادان به موږ هلته معرفي کوو او په ډیر ویاړ او فخر سره به خپلو شاګردانو ته درس ورکوي. بې تعلیمۍ ته هم ماتې ورکوي او په دغه پروسه او دغه اشر به انشاءالله موږ کامیاب وزو انشاءالله.
د سی ان سي مضامینو ښوونکی میر احمد مهماني له ټولو لوستو قشرونو غواړي چې د ده په شان پر رضاکار ډول د خپل هیواد د بچیانو د روښانه راتلونکي لپاره تدریس ته مټې راون غاړي. د وایي د حق اړتیا لمخې چې په هنیز ډګر ورسره مخ وو او هغه احساس چې د خپل هیواد پر وړاندې لري اړکړې چې پر رضاکار ډول به په ښوونځیو کې تدریس ته اوګه ورکړي.
تر هر څه مهم احساس دی. کله چې موږ وطن سره احساس ول د وطن سره مینه لرو د وطن د آبادۍ لپاره یو ښه احساس ولرو نو که موږ به رضاکارانه تدریس میاشتې نه کلونه هم کوم موږ نه ستړي کیږو ځکه دغه وطن په موږ حق لري.
دا په داسې حال کې د چې شاوخوا درې میاشتې وړاندې د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل د دغه ولایت د والي په توګه په لومړۍ ورځ له ولسونو سره په یوه لویه غونډه کې زیری ورکړ چې ولسمشر ورسره د ننګرهار لپاره د 2500 ښوونکو د ګمارنې ژمنه کړې ده.
د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. په غزنی کې یو وخت پوستین ګنډلو د یو ډېر ښه او بریالي صنعت باندې درلوده. ویل کېږي چې د غزنی پوستینونه یو مهال پر افغانستان سربیره بهرنیو هیوادونو تم وړل کېدل. زرګونه کسانو به له دې لارې خپلو کورنیو ته نفقه پیدا کوله، خو اوس دا صنعت د ورکېدو له ګواښ سره مخامخ دی.
حاجی عبدالودود د غزنی ښار فرخي څلور لارې ته نږدې په لبی دریا کوڅه کې په پوستین جوړولو بوخت دی. عبدالودود 50 کلن دی، خو وایي له تیرو څلوېښتو کالو څخه دغه کسب کوي. دی وایي دغه کسب له پلار او نیکه په میراث کې ورپاته دی. د ده په خبره د غزنی پوستین زیات مینوال لرل، خو اوس دغه کسب له ورکېدو سره مخ دی. هغه زیاتوي په غزنی کې زرګونه کسان په پوستین جوړولو بوخت وو، خو اوس یوازې زه دغه کار کوم. حاجی عبدالودود وایي په هیواد کې وروستیو جګړو او نامنیو د نورو شانو ترڅنګ د پوستین جوړونې صنعت هم اغیزمن کړ او د پوستینانو ځای اوسنی چینایي او نورو بهرنیو بیکاره شانو ونیو. عبدالودود وایي پوستینونه عموما څلور ډوله وو، د واسکټ، کورتوی او چپانې په څیر، خو ځینې وخت به د مشتری په خوښه بل ډیزاین هم جوړېدل.
ثابت که بود حساب می غزنی تقریبا 500 کارخانه پوستیندوزی بود.
په خو په غزنی کې تقریبا په حساب 1500 پوستین ګنڈل کارخانه وي چې په هر کارخانه کې تر شلو 15 یا 150 پورې کسانو کار کاوه. کای په ټوله کې حساب کړو تر لاسو ضرورت کورنیو له دلارې نه فقط تر لاسه کوله، خو وروسته چې نامنی زیاته شوه ورځ په ورځ مخ پټی روان وو. په غزنی کې دوه کاله وړاندې د پوستین جوړولو دوه کارخانې وې، هغه هم سقوط شوې او اوس یوازې زه پاتې یم.
لیکوال او فولکلورست اسدالله در 50 کلن او د غزنی اوسیدونکی دی. دی وایي په غزنی کې تر 300 زیات د پوستین جوړولو وړې وړې کارخانې او هټۍ وې، خو اوس نسته. هغه زیاتوي د غزنی پوستینونو نوم درلود، له غزنی څخه به د تحفې په ډول نورو ولایتونو ته هم تلل.
حتی دلته د روسانو په وخت کې هم ډېر پوستینونه روسیې ته وړل کېده. له هغه نه مخکې د داود خان په وخت کې چې دلته سیاحین ډېر راتلل، ته د موږ څخه فرانسویانو پوستینونه وړل، نورو سیاحینو پوستینونه وړل او دوی ډېر خوښولم. او ما څو ورځې وړاندې په یوه مجله کې هم ولیدل چې څو فرانسویانو د غزني پوستینونه اغوستي ول او لرغونی عکس او د اورنه استفاده کوله.
اسدالله زیاتوي له دومره شوالي سره سره بیا هم په بیه ګران نه و، ځکه چې مالونه هم د غزنی وو. د ګیدړو، شغالانو، لیوانو او ځینو نورو حیواناتو پوستونه چې پوستینونه به ورڅخه جوړېدل هغه هم په غزنی کې زیات وو. د ده په خبره پوستین اغوستل په خپل وخت کې اهمیت درلود، لکه په اوس وخت کې چې چپه نه لري. په غزنی کې یوازینی پوستین جوړونکی عبدالودود وایي که د صنعت او سوداګرۍ وزارت ورسره مرسته وکړي بیرته به دغه صنعت ته رشد ورکړي او ډیری بیکاره کسان به ورسره په کار بوخت کړي. خو د غزنی محلي چارواکي وایي تر اوسه نه دي توانیدلي چې له دغه صنعتکارانو سره مرسته وکړي. د صنعت او سوداګرۍ ریاست رئیس حسین علي عارفي وایي دلته نامنی د موسسې هم زړونه ورته ښه کوي.
ما بسیار کوشش کردم که یک موسسه پیدا شنه.
ما ډیره هڅه وکړه چې یوه موسسه پیدا سي، نه یوازې دا بلکې هغه لاسي توکي چې په غزنی کې جوړیږي، هغه که پوستین ګنډل دي یا زرګري ده، له هغوی سره مرسته وکړم. ما دا پیشنهاد وزارت ته هم کړی دی. وزارت هڅه کړې ده خو تر اوسه پورې مرسته کولو کې نه یې توانېدلي.
په وروستیو لسیزو کې په نوره نړۍ کې د ژویو د حقونو د فعالانو لخوا هغه کمپاین زور اخیستی چې د پوستین جوړونې لپاره د وحشي ژویو د ښکار مخنیوی غواړي. که څه هم په افغانستان کې د وحشي ژویو د ښکار د مخنیوي کوم څرګند کمپاین نسته، خو د غزنی څو مدني فعالانو راته وویل د پوستین جوړونې د بازار پیکه کېدو شایي په غزنی کې د هغه وحشي ژویو ناقانونه ښکار کم کړی وي چې لا د مخه جنګ جګړو او ناقانونه ښکار د ورکېدو له ګواښ سره مخ کړي. دوی وایي غوره به دا وي چې په غزنی کې د حلالیدونکو څارویو د څرمنو د پروسس او ورڅخه د پوستین او نورو توکو د جوړونې په برخه کې معیاري فابریکې واوسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مرستې او د حکومت د لګښتونو لایحه تر څو ورځني ځنډ وروسته بېګا توشیح کړه. له دې مخکې کانګرس خبرداری ورکړی و چې که ولسمشر دا کار ونه کړي ښایي حکومتي چارې په ټپه ودرېږي.
ولسمشر ټرمپ د ډسمبر په 22 نیټه وروسته لاغې د کانګرس غړي حیران کړل چې وایي خو دله د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مرستې او د حکومت د لګښتونو طرحه به لاسلیک نه کړي. دا لایحه د امریکا د استازو په جرګه او سنا دواړو کې د میاشتو بحثونو او له دې ډاډ وروسته چې سپینه ماڼۍ به یې ملاتړ وکړي په لوی توپیر تصویب شوې وه. په دې طرحه کې د کرونا له کبله بېکاره شوو خلکو ته د منظمو نقدي مرستو د دوام سربیره ټولو په شرایطو پورې امریکایانو ته د یو ځل لپاره د کرونا په خاطر د $600 مرستې ورکول منل شوي. یو ټکی چې ولسمشر ټرمپ په دې طرحه کې پرې انتقاد درلود دا و چې نوموړي ویل دا پیسې ډېرې کمې دي او هغه له کانګرس څخه غوښتنه کوله چې امریکایانو ته دې د یو ځل نقدي مرسته د هر کس لپاره $2000 ته پورته کړي. ولسمشر ټرمپ همدارنګه د هغه حکومتي لګښتونو له کچې سره چې فدرالي حکومت به تر سپتمبر پورې فعال وساتي هم خپل مخالفت په ډاګه کړی و. د ډسمبر په 20 نیټه د کانګرس څو جمهوري غوښتونکو غړو له ولسمشر ټرمپ وغوښتل چې دا طرحه دې لاسلیک کړي. په دوی کې د پنسلوانیا جمهوري غوښتونکي سناتور باټومی هم شامل و. چا چې پر ولسمشر ټرمپ غږ وکړ بهتر ادا د چیزا طرح لاسلیک کړي او وروسته دی ورپسې د بل ملې له لپاره کار وکړي. ټامی ویل دا پوهیږي چې ټرمپ چې د نومبر د درېمې نیټې انتخابات د ډیموکرات سیال جو بایډن په وړاندې بایللي غواړي خلکو سره د مرستې لپاره د ډیرو نقدي چکونو د غوښتنې په خاطر په یاد پاتې شي. خو نوموړي وویل که چیرې هغه د حکومت د لګښتونو طرحه لاسلیک نه کړي د دې خطر شته چې نوموړی به د ګډوډۍ بېوسۍ او پارېدلې چلند په خاطر د خلکو په ذهنونو کې پاتې شي. د فاکس نیوز سره د خبرو پر مهال د امریکایي جمهوري غوښتونکو سناتور وویل ته هر څه چې غواړي نه شي ترلاسه کولی ان که د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر هم وبوسي. د امریکا متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر بایدن هم د ډسمبر په 26مه نیټه له ټرمپ وغوښتل چې دا تر حدې لاسلیک کړي. هغه په ولسمشر ټرمپ تور پورې کړ چې مسؤلیتونه یې یرغمل کړي چې د بایدن په وینا ورانوونکي پایلې به ولري. که چیرې ټرمپ خپل مخالفت ته دوام ورکړی وای او دا طرحه یې نه وه لاسلیک کړي نو فدرالي حکومت د چلولو لپاره به سبا پیسې تمامې شوې وي.
د اجمل آن له راپور سره د مازدیګر 4 بجو او 1:30 دقیقو ته راورسیدو. نوریاس نوری د خبرونو لنډیز اوروي.
د غزنی دی ولایتي شورا یو شمیر غړي وای طالبانو په دی ولایت کې لکتر لګشل ملکیان تختولې دي. غزنی دی ولایتي شورا دو غړو ناصر احمد فقیری او اسمت الله جمرودوال د خبره د جرمني دی پی خبري اجانس ته کړی او ویل چې دغه کسان پرون یک شمبه دی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې تختول شوی او یو نامعلوم ځای ته انتقال شوی دی. طالبانو یو وایندې خبري اجانس ته واز دومره ویل چې دا ډله دغه پی کې پاړه انڅړنه کوي. د غرض د غزنی چارواکو نن سهار د ولایت د مستوفیت دو کارکونکو د وژلو خبر هم ورکړ. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. په پروان ولایت کې یو پخوانی جهادي قمندان ناپیژنده وسلوالو په ډزو وژلی. د ولایت د امنیت قمندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیر محمد صادق هاشمي ازادي راډیو ته وویل محراب الدین چې په معلم مشهور په چارکارو کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شو. د افغانستان لوی څارنوالۍ او د ملي امنیت عمومي ریاست د رشوت د اخیستو په تور د دریو سناتورانو د نیولو خبر ورکوي. دواړو ادارو نن په ګډه په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د ملي امنیت عمومي ریاست او د لوی څارنوالۍ چارواکو د کشفي معلوماتو پر اساس پرون یک شنبه د ګډو عملیاتو په نتیجه کې د مشرانو جرګې دغه درې غړي د 40,000 امریکایي ډالرو رشوت اخیستو په تور بالفعل ونیول. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د رسنیو د کارکوونکو او مدني فعالانو هدفي وژنې او هغوی ته ګواښونه د دې سبب شوي چې د رسنیو فعالان خپل ځان سانسور کړي. د سالنګ لویه لاره چې له درې ورځو راهیسې د سخت واورو او طوفانونو له امله د ټرافیکو پر مخ بند وه نن غرمه مهال د مسافر لرونکو موټر پر مخ بیرته پرانیستل شوه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د کووید-19 ناروغۍ له کبله د مرستې او د حکومت د لګښتونو لایحه تر 2 ورځني ځنډ وروسته توشیح کړه. روسي چارواکي وایي په شمالي کنګل سمندر کې د کب نیونکو یوه کښتۍ ډوبه سوې او ولس تنه تري تم دي. او چین د دې هیواد هغه خبریاله چې په فبروري میاشت کې د ووهان له ښاره د کورونا وایرس د خپرېدو خبر ورکړی په څلورو کلونو بند محکومه کړې وه. دا د افغانستان د څو د افغانستان او نړۍ د څو مهمو خبرونو سرلیکونه او سم پام وکړي څو سپورتي خبرونه ته. د کرکټ نړیوال شورا سی سی افغان کرکټ لوبغاړی راشد خان د تیشل یا شلور لوب د لسیز د ټیم لوبغاړی نومولای دی. 22 کلن راشد خان چې هم باولینګ او هم بیټینګ کې خزلیدلې د لومړي ځل لپاره په 2015 کال کې د کرکټ په شلور سیالۍ کې د زیمبابوې د ټیم په وړاندې خپل لومړنۍ لوبه وکړه. راشد خان چې په اوس وخت کې د هند سن رایزر حیدرآباد په ټیم کې لوبیږي ورستو کلونو کې د کرکټ د ټولو فارماتونو په سیالیو کې هم خپل مهارتونه په ډاګه کړي دي. د کرکټ نړیوال شورا پرون یک شنبه د ټی شل آی د او ڈی آی او د ټیسټ لوبو د لسیزی د ټیمونو غړي اعلان کړل. په دغه ټیمونو کې د پاکستان هیڅ یو لوبغاړی نه دی غوره شوی. ټاکل شوی چې سبا سیشن به د کابل د وشو کلبونو ترمنځ سیالۍ پیل شي. د افغانستان د وشو فدراسیون رئیس سید رحمان یورش نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د وشپېته لوبډلو ترمنځ په کابل کې ترسره کیږي او دوه ورځې به دوام وکړي. د ښاغلي یورش په وینا دا سیالۍ به په دوو کټګوریو کې د 8 او 12 کلونو او د 12 او 14 کلونو ترمنځ ترسره کیږي. د سیالیو هدف د غوره لوبغاړو غوراوی ایښودل شوی دی. او د پرتګال فوتبال ملي لوبډلې او ایتالوي کلب یوونتوس نام ټولوبغړی کریستیانو رونالډو د یوشتمی پیړی تر ټولو غوره لوبغړی ونمول شو. رونالډو د کلب ساکر لوري دغه جایزه د هغو مراسمو په ترڅ کې تر لاسه کړه چې تیر شپه په دوبی کې جوړ شوی. رونالډو تر اوسه د پرتګال د ملي ټیم لپاره سیالي وکړي، یو سل دوه او د خپل کلب لپاره سیالي وکړي، شپږ سوه څلور پنځوس ګولونه وهلي دي.
سپورتي خبرونه مو اوریدل چې نوریاس نوري وړاندې کړل. قدر من اوریدونکو، را سره اوسې د خبرونه په دوام کې نور موضوعات هم لرو. د امنیت او سالم چاپیریال په اونیس پروګرام کې به چې په څو شیبو کې خبريږي، په دې اړه باسونه ووري چې د ماشومانو لپاره د نمونو غوره کول څومره اهمیت لري.
د خپل نوم نامي والا مور می شي د نوم روشان د نن په یګما خو مقصد نه به خوښیږي دنو ورکه چې یو خنوم بیره باندې خایو.
دا پروگرام په څو شیبو کې خبريږي، خو له هغه مخکې د دې خبرونه یو ورستای راپور چې ځنګړی راپور دی. 2000 د افغانستان د څلورو لسیزو جګړې د پایتراسولو لپاره د هڅو په برخه کې یو بې ساري کال و. پسګنی کال کې د طالبانو او امریکا نږدې شل کلنه جګړه ودرېده او د افغانستان د جګړې اصلي کورنۍ اړخونه خبرو ته سره کېناستل. د سولې په هڅو کې دا پرمختګونه که څه هم سیاستوالو مهم او تاریخي بللي، خو تر اوسه یې د جګړې بل شوی اور نه دی سوړ کړی. اسدالله لودین په خپل تفصیلي راپور کې په 2000 کال کې د سولې پرمختګونو او هڅو ته کتنه کړې.
د لاسونو دا پلاکا د 2000 کال د فبروري په 9 دوحه کې د طالبانو او امریکا د تړون لاسلیک ته و.
Today is an historic day for the United States of America and the American people.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو دا ورځ متحده ایالاتو او خلکو ته تاریخي یاد کړه او ویل:
We recognize America shouldn't fight in perpetuity in the graveyard of empires. We
believe موږ دا درک کړه چې د امریکا متحده ایالاتونه باید د امپراتورانو په ابدی ځای او هدیره کې ونه جنګيږي. موږ په دې باور یو چې د افغانستان خلک چمتو دي چې خپل مخ ته ولاړ شي.
پامپیو ویل ک طالبان په تلون کې شوجمنو باندې ودرېږي، څوار لسمیاشتو کې خپل ټول سرتيري له افغانستان باسي. طالبان هم تلون ته خوښ وو او یو نوې پړاو یاد کړ.
له تاسو ټول راغلو ملمنو څخه چې موږ د هیواد په اړه په دې تاریخي غونډه کې
ګډون کړو، د دوی د تحریک مرستيال او د قطر دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر غونډه ته لاندې وینا وکړه او دا تلون د افغانانو او نړۍ په ګټه وباله.
د افغانستان اسلامي امارت او امریکا ترمنځ کامیاب مذاکرات او توافق د افغانستان د مجاهد ولس او نړۍ په ګټه یو مثبت اقدام دی او ټول ته مبارکي وایم.
د امریکا او طالبانو ترمنځ افغانستان ته د سولې راوستلو په نامه د دې تړون لاسلیک اسانه خبره نه و. د کار لپاره لس ځله د طالبانو مرکچان او د افغان تبری امریکایي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي سیاستوال سره کېناستل. دا د خبرو داسې پړاوونه و چې تر ډیره د رسنیو لسترګو پټ تر سره کېدل او له پرمختګ یې ډیر کم معلومات خبرېدل. د لس پړاو خبرو ټول ټال 14 میاشتې وخت ونیو او په ترڅ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر دوهې سربیره چې د طالبانو سیاسي دفتر په کې دی، کابل، اسلام آباد، نوی ډیلی، مسکو، بروکسل، تاشکند او غنو نورو ښارونو ته لزګونه سفرونه وکړل. لومړی پړاو خبرې د 2013 کال د اکتوبر پر 12مه دوحه کې پیل شوې. تر دې وروسته نه پړاو نور خبرې اترې هم وشوې چې بل اخر یې لمخې د دوحې هوکړه وشوه. افغانان لکه د اوس په څیر د سولې او اوربند غاک ته تګی ناستو، خو د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو کې پرمختګ ټکنی وو. د خبرو کې ډېر لوړې جوړې هم راغلي او یو ځل نږدې و چې امریکایان له طالبانو سره د سولې دا ټولې هڅې پای ته ورسوي. دا هغه مهال و چې د امریکا او طالبانو ترمنځ نه پړاو خبرې شوې وې، خو کابل کې د طالبانو له یو برید وروسته ناڅاپي ولسمشر ډونالد ټرمپ دا خبرې لغو اعلان کړې. دغه برید کې چې د 2019 کال د سپتمبر په 15مه نیټه د کابل ښار شجدرک سیمه کې وشو، د یو امریکایي سرتیري په ګډون 12 تنه ووژل شول. له برید وروسته ټرمپ وویل طالبان د وژنو له لارې سوله کې امتیاز غواړي، نو ځکه دای ورسره شوی خبرې لمن زوړي
خبرې لمن زولاړي.
ختم شوی د زینو اندیښنو په اساس ختم شوی دوی فکر کاوه چې خلک ووجنی نو د خبرو میس کې به خموکف تر لاسه کړي
ترامپ یوازې خبرې لغوه نه کړي بلکې د یو څه مخ کې ولاړ او له طالب مشرانو او افغان ولسمشر سره یې له یو پټ پلان شوی ملاقاته پرده پورته کړه د اعلان وکړ چې د امریکا په کمپ ډیویټ کې پلان کړی دا کتنه لغوه کړې ده تر دې ناندریزو سرګندونو وروسته افغانان د سولې له اړخه یو څه ناهیلي شول د ناهیلیو شاوخوا 15 میاشتې دوام وکړ خو د امریکا دریز بیرته نرم او د 2000 کال د جنوري په 6 نیټه له طالبانو سره خبرې بیا پیل شوې دا د طالب او امریکایي مرکچانو لسم پړاو خبرې وې چې دوه کې پیل شوې د خبرو چې د نورو پړاوونو پرتله اوګدې وې پایلا ورکړه او ورسره هوکړه وشو چې د فبروري پر 9 بعد د دواړو خواو ترمنځ موافقه لاسلیک کیږي همداسې وشول د فبروري په 9 د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو دوه کې له طالبانو سره هوکړه لاسلیک کړه په همدې ورځ مارک اسپر چې هغه مهال د امریکا د دفاع وزیر وو د ناتو له عمومي منشي ینس سټولټنبرګ سره کابل ته ولاړ او هلته یې افغان حکومت سره ګډه اعلامیه لاسلیک کړه ولسمشر محمد اشرف غنی په دې اړه مراسمو کې وویل له طالبانو سره د دولت خبرې به اوږدې او هر اړخیزي وي
Our agenda for discussion with the Taliban be wider.
La Taliban sar ba zmuk de khabaro agenda tar hago prakhwi che dui la America sar khabaro ki darlode dui bayad khpalo dawlati aw na dawlati mulatar sar de adiko paada khabaro ta chamtu wi aw haga ham par das bawari system che la tulu nariwalo tar hago sar adike prekri
da America aw Taliban da dohe po hokda ke da 2000 kal da March la sama da bainul afghani khabaro da pail uraz wa taqal shwa خو په دې شرط چې تر دې نیټه به د طالبانو 15,000 هغه زندانیان خلاصيږي چې طالبانو یې لست افغان حکومت ته سپارلې خو داسې ونشول افغان حکومت د امریکا او طالبانو د هوکړې پر زینو ماده نیوکه وکړه او همدا لامل و چې د بین الافغاني خبرو پایل سباند شپږ میاشتې وزندید افغان دولت لمړی وویل د طالبانو زندانیان به قید او شرط نه خوشي کوي د دریزي امریکایي چارواکي یو څه ناراضه کړل لمیاشتو لانجو او کابل ته د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر له سفر وروسته حکومت د طالب زندانیانو آزادیدل پیل کړل د افغانستان دولت په څو پړاوونو کې د طالبانو 4,600 زندانیان آزاد کړل خو د 4,000 د خوشی کېدو پریکړه ته چې حکومت خطرناک بلل مشورتي لویا جرګه راو بلل شو د 2000 کال د اگست ومنېټه و چې په همدې موخه کابل کې لویا جرګه پیل شو نګدې درې نیم زره ګډونوالو یې په دریمه او وروستۍ ورځ خپل پریکړه لیک کې چې منشي رفیع الله حیدری ولوست غوښتنه وکړه چې دغه 400 زندانیان باید خوشی شي
جرګه د سولې او مذاکرات او د پیل په وړاندې د شته خاندونو د لری کولو د وینې له تویدلو څخه د مخنیوي او همدارس د وګړو د مصلحت او خیر لپاره د طالبانو د 400 بندیانو د خوشی کېدو نظر
لا دی غختن سره هم حاله ولسمشر د دغو زندانیانو د خوشی کېدو فرمان لاسلیک کړ او طالبانو هم خبرو ته چمتووالی اعلان کړ شاوخوا میاشت وروسته د سپتمبر په 12 د افغانستان په سوله کې نوې سفر کې پرانستل شو دا د طالبانو او افغان دولت ترمنځ لومړی ځل د مخامخ رسمي خبرو پایل وو
د مهمه او تاریخي غونډې ته استاسو دراتک هر کلی کوم
د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبد الله د مراسمو کې د افغان پلاوی مشرکه ولا
لوی خدای دی د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو تحریک ترمنس د سولې مذاکرات کامیابې ته ورسوي زکه چې دا زموږ د ملت هیله ده
د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبد الغني برادر ویل دوی زکه خوښ دي چې د افغانستان څلوي خلنې جګړې ته د سیاسي حل لارې په هدف سره راټول شوی که څه هم د عامو افغانانو په شمول ګڼو نړیوالو سازمانونو غوښتنه او تمه درلوده چې د طالب زندانیانو خوشی کول او د بین الافغاني خبرو پایل به افغانستان کې د دواړو خواو ترمنځ د اوربند یا لکتر لګه اور کم سبب شي خو برخلاف د تاریخوالي پیښې نه یوازې دا چې راکم نه شوي بلکې زیات شوي طالبانو د فبروري د میاشتې له تړون وروسته پر امریکایي او بهرنۍ ځواکونو بریدونه ودرول خو پر افغان امنیتي ځواکونو یې بریدونه ته دوام ورکړ چې لا هم دوام لري بین الافغاني خبرو چې د افغانانو ترمنځ د بحثونو لمړنۍ پړاو بللی شو درې میاشتې وخت ونیو د خبرو ډیر وخت یعنی اتیا ورځې په دې تیر شوې چې د بین الافغاني خبرو تګلارې او اجنډا څه ډول وي. د 2020 کال د وروستۍ میاشتې دسمبر 2 نیټه و چې د دوالو لوریو مرکچان پر دې تګلارې سلا شول. د دولت د مرکچی پلاوی غړي نادر نادری دا اعلان داسې وکړ:
د افغانستان د سولې د مذاکرات کلنلارا نهایی شوې. د دوالو خواوو له طرفه یو ګډ کاری کمیټه خپل کار به پیلوي.
دغه خبرو کې د دسمبر په 12مه یعنی پوره درې میاشتې وروسته څه باندې شل ورځنۍ وقفه اعلان شوه. دواړو خواوو وویل چې د دغه وقفې پر مهال به خپلو مشرانو سره د شویو بحثونو او پرمختګونو په اړه سلا مشورې کوي. له دې سره د دولت پلاوی کابل ته او د طالبانو یو پلاوی پاکستان ته ولاړ. پاکستان ته د طالبانو د پلاوی د سفر پر مهال د ولسمشر په ګډون څو افغان چارواکو طالبانو ته وړاندیز وکړ چې د خبرو بل پړاو چې د دواړو لوریو د هوکړې لمخې د 2020 کال د جنوري په 15مه پیلېږي افغانستان کې دننه ترسره شي. افغان چارواکو وویل د هیواد دننه هر ځای چې طالبان غواړي د یو سره د خبرو لپاره چمتو دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وویل افغانستان کې دننه خبرو ته شرایط نه دي برابر او په خبره یې د دواړو لوري مرکچیان باید دا پریکړه وکړي چې چیرې راتلونکو خبرو ته دوام ورکړي. پر عام افغانانو سربیره ملګرو ملتونو، امریکا او د افغانستان په قضیه کې ښکېلو نورو خواوو له طالبانو او افغان دولت څخه د خبرو د دوام سره په یو وخت د اورکم یا اوربان پر لپسې غوښتنې کړي چې تر اوسه منل شوی نه دي. اوس افغانان د نوي 2020 میلادي کال په هیله دي چې ګوند پکې د اوربان او امن مزه وڅکي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درن دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو په نظر ماشوم ته د خکلی او معنا لرونکو نوم خوښول د هغه پر شخصیت څومره تاثیر لري؟
د ډیرو نومونو رابطه له استعداد سره ثابته شوې ده. یعنی کوم په خپل ماشومانو خنوم کېدو غوې دي د با استعداد لامل ګرځي.
ولی یو شمیر کورنۍ د ماشوم په نوم کې خو دلو دومره غور نه کوي.
ماغه به زمور ته ویل مال ولی بی بی آوا به در باندې هي څه نوم ده ویل زن اوغه و خندان نمونه و خلک دومره په سینه ګرځیدل.
نن په همدې اکل خبرې کوو. په پایل کې د ماشوم د نوم کې خودلو پاکله د خلکو خبرې اورو. بیا له روان شنا سره هم د موضوع څیړو. لازادي رادیو سره اوسئ. پر مور او پلار باندې د اولاد له حقونو څخه یو هم پر نوی زیږیدلی ماشوم دغه او معنا لرونکي نوم ایښودل دي. نوم پر انسان په مستقیم ډول اغیز لري. داسې نوم ټاکئ چې په ویلو سره د نوم خواند او مخاطب کس مثبت روحیه واخلي. نوم د انسان پر شخصیت د هغه پر کړو وړو اغیز کوي. د تاسو له ماشوم سره به د هغه نوم نه یوازې اوس او د ځوانۍ په مرحله کې مل وي، بلکې د ژوند تر پایه همدا نوم دی چې تاسو باندې خیدې. د نوم تلفظ په دقت سره چکړی. کچېره د ماشوم نوم په سم ډول نه تلفظ کیږي نو د ژوند تر پایه به مو ماشوم له یو ډول ډار سره مخ وي. ځکه ویره به ورسره وي چې کچېره خپل نوم غلط تلفظ کړي نو خلک به ور باندې وخندي. د ادبیاتو ماهران وایي د دې لپاره چې یو ښکلی نوم مو خلق کړی وي د څو نومونو له ترکیب څخه ګټه واخلي. داسې هم کولای شي چې د دوو نومونو له یو ځای والي څخه یو ښکلی او په زړه پورې نوم جوړ کړي. په کابل کې د یو شخصي دفتر کارکونکو میا جان وایي د ته داسې کسان ورزي چې خپل نارینه وي خو نوم یې ښځینه ورباندې ښودل شوی وي.
یعنی بعض نومونه متراضي چې تعجب کړم. بالکل سالخوش زه نه پوهېږم سالخوش څه مانا. شیرینگل هم ده، نر نوم ده، هم ده خزی نوم ده، لکه شاگل، ماگل، قندیگل. ما فکر کرده چه ده به خزی وی، مگر آقا نروی، نام ماست، شاگل نروی.
هغه کسان چې د نوم په ایښودلو کې غور نه دی شوی وایي چې اوس خپل نومونه نه دی خوښ. په باغ زنانه کې دوکاندار روشن له نور خبرو سره:
د خپل نوم نامې والا مور می شاید نوم می روشن ده نه پیګما. خو مقصد نه به خوښیږي دا نوم ورکه چې خپل نوم به را باندې خایو. ما هغه به مور ته ویل مال ولی بی بی آوا به را باندې خایو څه نوم ده ویل زن اوغه و خندان نومونه و خلک دومره په سینه ګرځیدل.
د مور د سخنونه دی یوه دیوا ده بلای روینا ده یوه بیبی رقیه ده بلای بیبی اجره دا خنونه مو پر لورګانې شي فکر زه ورته ډیر کوم باید یو خنوم باندې یاتسي
د اسلام دین وایي چې د ماشوم له مهم حقونو څخه چې په مور پلار لري هغه د خکول نوم کې هودل دي د علوم اکاډمۍ د دینی برخه علمی غړی نور الله کوثر وایي چې د نوم هودل اسلامي او ټولنیز اړخ لري
دا دوه اړخ لري لومړی اړخ دودیز اړخ ده چې د ټولنې لحاظ نه معمولا خلک خنومونه انتخابوي او په نوم باندې ویاړي نو ځکه دا یو دودیز حق ده بل اصالتي حق ته چوغره غی اسلامی حق ده د اسلام نظر نه خنوم انتخابول د ماشوم حق ده نبی علی صلوات و سلام فرمای حق الولد علی الوالد خمس د ماشوم حق پر پلار باندې 15 حقونه دي بوغو حقونه کې لمړی حسابي ان یحسن اسمه د چغت خکول نوم انتخاب سي د خکول نوم انتخابول او بهتر نوم انتخابول د ماشوم حق ده شریعت دوی ته حکم کړی چې بهترین نوم او خنوم تر انتخاب سي په قیامت کې هم سړی په نومونه باندې یادېږي نو داسې نوم سړی انتخاب نه کی چې هغه نوم د شرم او د عار باعث وګرځي لومړنی شهید په اسلام کې هغه سمیه و د خپل نوم هم دا رقم ما د خپل اولادونو یو نوم رومیسا یې کده په اسلامي تاریخ کې ورک نوم ما وخته دار ازوندۍ سره رومیسا نه مالک مور و او نبی علی صلوات و سلام ته ډیره ګرانه خزه ول دا رقم عمره یو نوم ده نبی علی صلوات و سلام دا نوم خو خکړی و او دا د نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنه مور و
د خونی او روزنې د پانتون د روانشناسي استاد شرف الدین نظمی وایي چې چیرې ماشوم ته ناسم نوم واخستل شي او یا پر ناسم نوم کې خودل شي نو دا ومني چې ماشوم له پرمختګ وغورځوه غلط نوم خودل انسان له کوچنیوالی مایوسه کوي او دا د دې سبب کیږي چې ماشوم غلای او ورسته پاتې شي نوري خبرې په یو مرکه کې ورو
د نوم خودنه او د نوم انتخاب د ماشوم لپاره د ده په ژوند او د ده په راتلونکي کې خورا ډیر مهم او نقش لري خو له بده مرغه په دې ټولنه کې مور و پلار تر ډیره حده او تر ډیره بریده د دې امکان او حق نه لري چې په خپلو بچیو په خپله خوښه نوم کېږدي یا یې نیکه ږدي یا یې ملک ږدي یا یې مشر ږدي یا یې وکیل ږدي او یا یې انا ږدي یا په اصلاح خوښ او خسر ږدي دغه مورد له بده مرغه یو مورد دا ده چې مهم ده ډیر با ارزښته ده پارزختی متاسفانه مونږ نه پیګو دویم دغه نوم بل څوک دی او دریم مسله دا ده چې مور او پلار مو دی په ډیرو خیری په ډیره زرنګي او په اصلاح په غوړ نه کدی او په دې نه پوی چې نوم هم کوي سی په ماشوم غیزو کې کنه هغه نوم دوی کو دی چې خپل خوخي
کچیر یو د سی نوم چې هغه د ماشوم خوخ نه یا هغه د مناسبه معنا ون لري دا څومره بد تاثیر کولای شي
غواړم څو ستونزې یادونه وکم اولنی مورید اروی ستونزې دی یعنی ډیرای ماشومان د خپل نوم له برکته به اصلاح په جوړ خپګان اخته کیږي په استراب اخته کیږي خپل نفس اعتماد له لاس ورکی یو ډول یعنی که تاسو په خپل بچی بد نوم کېږدی د بدو کړنو ته هڅولی او ترغیب ولای سي دریم د احساس مسله ده ماشوم ته په لنډ مهال کې بد احساس او ښه احساس ورکی او په اوږد مهال کې بریالیتوب او بدبختی شقاوت ورکی ډیری نمونه د اروپانو له نظره د کړنو لامل ګرځي یعنی ډیرې د نمونه دي چې ماشومان ځینې کړنو ته اړ لباسي که بد نوم پکې دی هغه بدو کارو ته یا بدو کړنو ته مخه کوي د ډیرې نمونو رابطه له استعداد سره ثابته سوې ده یعنی که موږ په خپل ماشومانو ښه نوم کېږدو هغوی د با استعدادۍ لامل ګرځي یعنې هغوی کوی سي پاینده کې با استعداده او لایق او باهوشه اوسي د نوم او جرات ترمنځ مې واجب اړیکه پاتې شوی ده یعنی کموک په خپل ماشومانو ښه نوم کېږدوی د دوی په زړورتوب جرات او پر نفس اعتماد سره مرسته کوي سي ډېرې نومونه د احترام او به احترامۍ لامل ګرځي کموک په خپل بچی ښه نوم کېږدو د دې لامل ګرځي چې خلک احترام ورته وکړي یا کموک بد نوم پکېږدو کېدای شي د بل چاته بد احترام ونه کړي یا درناوی ونه کړي د ډېرې نومونو ترمنځ د نمونو او د بی باوري ترمنځ رابطه ده ډیرې د سنمونو د ماشومان په خپل ځان بی باورکی په خپل استعدادونه بی باورکی په خپل هویت او شخصیت بی باورکی ډیرې نمونه حتی لډار سره رابطه لري
تاسو خپل رقم نمونه اوریدلې چې هغه مناسب نه دي
مثلا کته سو پر خپل زوی سرتور نومګدی دای به معمولا کوڅډاب لندغر او سرتوري معمولا بس کارونه کی سرتورانه کی کته سو خپل نوم زکی نومګدی په خپل بچی دای به په خونځی کې خینوم لري اخلي لایق به زحمت به باسي زکی څه معنا ورکی زکی خوب دی او شعر معنا ورکی او سرتور څه معنا ورکی لندغر زمانه ورکی یا مثلا که تاسو خپل بچی زمرای نوم کړی د زمری غونډه به دوی دا یغه کوي په اصله بیرحمی به کوي شقاوت به کوي یبل به کوي په زوی باندې همدغه سه نور نمونه کړی مثلا ساروی او الوتونکو که تاسو خپل بچی همدغه مثلا داسې نومونه کړی چې هغه په ټولنه کې یو ډول مسخرې ولدي مثلا شاکوکو جان نو دا کوي سغی زولدي هم مثبت او هم منفی یعنی د د پاواتی فغیز کی د پټلیزون نو کې او پراډوګانو کې د اسامه اسامه تورریست یا مثلا چنگیز خونخوار یا هیتلر فاشست دا نمونه بده پرسنوی که آوری او دغه نمونه بیا کې د سپټولن کې د سره استفاده سی مثلا اسامه تورریست اسامه القاعده اسامه جنایتکار دا ټول هغه څه دي چې د ماشوم پر روحیه ډیر بد اغیز کوي د ته وډور دار ورکی د په ذهن کې وډول جنو کړنو ته اړ باسي یعنی ډیر هغه خلک چې تاسو غل ورته وای غل ورته وای غل 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 هغه غل کی ډیر هغه خلک چې تاسو ورته فتنه وای فتنه وای مزر وای هغه بل اخره فتنه کیږي مزر کیږي او روسته مور چې دا نه غوړم کوم هغه اړ کیدی یعنی نوم کولای سي چې د ماشوم په اړیکو هم مستقیمه نغیزو کی یعنی ستاسو بچای بلاخره ټولنه کې ماشومان سره مخامخ کیږي او دغه د شپکلنې پنځکلنې او درکلنې سن دا هغه سن د چې معمولا ماشومان غوړي ډیر مسخري وکي یعنی کله چې په ډله کې وځي کی سره نو دلته کې د تا ماشوم نوم سم نه و د تا ماشوم د ملندو ټوکو ټکالو او مسخرو سوجا ګرځي
استاد که په اخر کې دا پوښتنه وکړي کله یو څوک خپل ماشوم باندې نوم ګدی دای لچانه مشوره واخلي ترڅو یو د سینو انتخاب کړي پروتونګي کې د بچای لستون سره به مخني
زه فکر کوم چې تر اوسه پورې موږ ډیر د هندي سریالونو یا د هندی خدایانو نومونه کدو مثلا سویتا او دین نومونه چې په د دوی په معبدونو کې ستدي غو نومونه کدو یا مثلا کوم ترکی سریالونه ګورو البته د ترکانو نومونه کدو یا مثلا کوم غوس امریکایي سریالونه ګورو یا مثلا نور اروپایي سریالونه هغه نومونه کدو زه فکر کوم چې دا یې خمن بنه ده د نوم په دغه برخه کې زه هیله کوم چې موږ د خپل بچو د نومونو لپاره د خپل ادیبانو او تاریخ دانانو پلاټه کیسو یعنی موږ ور سو خلکو ته چې د افغانستان له تاریخ نه خبر دی له ادبیاتو نه خبر دی له فرهنګ خبر دی لغوی سره کینو خبرې وکړو او مشورات وروړو چې خپل بچی خپل لور یا زوی ستاسو په نظر څنوم کیږي هغه له تاریخ خبر دی په اصطلاح نمونه ست په تاریخ کې زموږ په فرهنګ کې کلتور کې کاغه موږ خپل بچی کیدو لورګانو زمونو د بت ټولو خمن به او مرچي
ډیر مننه استاد
سلامات
درنو دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کی چی است الله ممال او ملګری
شہیدانو لشہیدانو سشولی انقلابو نخرس شول دیر تاریخو نخرس شول دیر قلمو نخرس شول دیر کتابو نخرس شول تاریخ سوکھنا معاف کوی